بجه او دیرش دقیقی دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به زه احمد تکل بیا هم په 15 دقیقې اونیز بحث کې ستاسو کوربه یم. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ویل پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره د افغانانو پر وړاندې د تروریستي حملو د مخنیوي ترڅنګ پر یو لړ موضوعاتو خبرې کړي. توماس ویس تیره شپه پر ټویټر ولیکل له ښاغلي کرزی سره د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بیا پرانیستو او د ټولو افغانانو ترمنځ د ډیالوګ د اړتیا په اړه هم بحث کړی. د روژې پر مهال په کابل، کندز، بلخ او نورو ولایتونو کې خونړیو حملو ډیره مرګ ژوبله واړوله. د ځینو حملو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګې ومنه. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP افغانانو ته د اختر د مبارکۍ په ترڅ کې ژمنه کړې چې له بېوزله افغانانو سره مرستو ته به دوام ورکړي. د WFP پر ټویټر په یو بیان کې هیله ښودل شوې چې ټول افغانان به اختر په سوله او خوشحالۍ کې ولمانځي او وایي دا پروګرام به خپلو هڅو ته دوام ورکړي تر څو دا مسله یقیني شي چې تر ټولو زیانګالې کورنۍ خواړه ولري او د اړتیا وړ نورې مرستې ورسره وشي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په میدان وردګو ولایت کې 1500 بې ځایه شویو کورنیو ته چې له 3800 زیات کسان کېږي د پاکو اوبو امکان برابر کړی. د سازمان نن پر ټویټر خبر ورکړ چې دا بې ځایه شوي کورنۍ اوس 24 ساعته د پاکو اوبو اسانتیا لري. د دې ادارې په وینا د لمریزې برېښنا په مرسته خلک اوس کولی شي په اسانۍ سره پاکې اوبه ولري. تمه ده چې د برتانیا صدر اعظم به نن د اوکراین سره نوې پوځي مرسته اعلان کړي. بوریس جانسن به په کیف کې د اوکراین پارلمان ته په وینا کې دا اعلان وکړي. جانسن به لومړنی بهرنی مشر وي چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دې هیواد پارلمان ته وینا کوي. جانسن به د ویډیو کانفرنس له لارې په خپله وینا کې د اوکراین د مقاومت د ستاینې تر څنګ له کیف سره د نورو 300 میلیون پاوندو چې 3.6 میلیون ډالر کېږي پوځي مرسته اعلان کړي. برتانیا مخکې هم د توغندیو په ګډون اوکراین ته پوځي تجهیزات ورکړي دي. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز یو ځل بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه غوښتي دي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. هغه په برلین کې د هند له صدر اعظم نارندرا مودي سره په یوه ګډه خبري غونډه کې پر پوتین غږ وکړ چې دا جګړه ودروي، د خلکو بې معنا وژل بند کړي او خپل پوځیان له اوکراین نه وباسي. د هند صدر اعظم هم په خپلو څرګندونو کې وویل چې ډیالوګ د دې جګړې د حل یوازینۍ لاره ده. پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. یک شنبه په افغانستان کې د اختر لومړۍ ورځ وه. په دې ورځ د هیڅ لوی امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو د اختر په شپه هوایي ډزو چې له سپکو او درنو وسلو څخه کار پکې واخیستل شو خلک ډیر وویرول. البته په پخواني حکومت کې هم د خوښۍ پر مهال د ډزو کنټرول د حکومت له وسې تیره خبره وه. طالبان په ټول افغانستان کې د بشپړ امنیت د ټینګولو خبره کوي. د اختر په مناسبت د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده ته په یو منسوب پیغام کې او له هغه مخکې د طالب مشرانو په پیغامونو کې په پرله پسې ډول په تیرو 20 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د بشپړ امنیت خبره کیږي. په دې کې شک نشته چې د تیر کال د زمري په 24مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په امنیتي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راغلی، خو د وروستیو اونیو په حملو کې د لسګونه کسانو مرګ ژوبلې د دوی دا ادعا له شکونو سره مخامخ کړې ده. آیا طالبان په اوږد مهال کې په افغانستان کې د ډاډمن امنیت د ټینګولو توان او امکانات لري؟ په دې 15 دقیقې بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د باس میلمانه دی د سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندر، همدارز د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرمفتش مفتی لطیف الله حکیمی چې په عین حال کې د پوځي هوایي ډګر د سمون د چارو مسؤل هم دی. په دې خبرونه کې د ګډون ژمنه کړې. موږ هڅه کوو چې تماس ورسره ټینګ کړو. د خبرونې کوربه زه احمد تکلیم او د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. میلمتا او تاسو درنو اوریدونکو ته خرغلاست وایم او د اختر مبارکي درته وایم. اندر صاحب، تاسو لپاره هغه امنیت چې په اوس وخت کې د طالبانو حکومت ټینګ کړی د قناعت وړ دی. البته د تیرو شلو کلونو پرتله او بیا وروسته د تیرو څو ورځو امنیتي پیښو ته په پام سره
سلامونه ښاغلی احمد ټکل صاحب، تاسو ته سلامونه علیکم، د تاسو مېلمه کراغی ښاغلی حکیمی صاحب ته او ټولو تاسو د رادیو اوریدونکو ته سلامونه او د اختر مبارکي هم داسې تاسو ته او ټولو خپل وزوال ته وړاندې کوم. افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې ډېر اوږده جګړه تېره شوه او د افغانستان اتمیش کې چې د افغانستان حکیمت او ټول قلمرو د طالبانو په لاس کې ده او واقعا چې یو سرتاسري امنیت راغلی ده. خو امنیت په مختلفو بخشو سره تقسیمولی شي، ځکه امنیت خو طالبانو چې د پخواني جمهوریت په مقابل کې جګړه کوله او اوس دوی واک ته رسېدلي، طبیعي خبره ده چې د امنیت په راوستلو کې کامیاب دي. مګر امنیت باید یوازې فزیکي نه وي، باید روحي رواني امنیت ده، همداسې اقتصادي امنیت ده. چې په افغانستان کې تر اوسه پورې یوازې فزیکي امنیت راغلی ده او نور د خلکو تشویشونه، اقتصادي خرابوالی او بل یو لوی بخش مطمئن کېدل دي. هر سړی په اطمینان سره په مطمئنتوب سره باید کار ته لاړ شي، مسجدونو ته لاړ شي، ښوونځیو ته لاړ شي، ادارو ته لاړ شي، بازار په ګڼه ګوڼه کې. دغه امنیت په دې وروستیو کې فزیکي هم خراب شوی دی، تاسو وینئ چې ډېرې چاودنې وشوې او په دې وروستیو کې او بل د راتونکو لپاره هم ځینې تبلیغونه روان دي. تاسو ګورئ چې مختلف جبهات جواد اخترونه کوي چې د هوا په تودېدو سره به جګړه شروع کړي. همداسې د طالبانو اسلامي امارت هم نوې حکومت ته او دوی هم ټولې هغه چوکۍ چې باید مستقی خلک ورکړی وي یوازې خپلو طالبانو ته ورکړي دي، چې دا کېدای شي وضعیت هغه رقم چې باید یو پولیس یا یو امنیتي چارواکی کار کوي دوی ونه شي کولای. نو معلومه خبره ده چې د دنیا تحریمونه د سیاسي، اقتصادي او د همسایګانو خبرګونونه تصویر چې
اندرسه تصادفا ما هم همدا پښتنه تاسو نه کوله چې یو بحث هم د امکاناتو دی، یعنی یوازې پرسونل یا افراد کافی نه دي د امنیت د ټینګولو لپاره، امکانات هم مهم دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړیوالو لپراخو بندیزونو سره مخامخ دی، دوی یعنی د طالبانو حکومت د امکاناتو ته په پام سره څومره کولای شي چې امنیت ټینګ کړي؟
ګوري، افغانستان خلک په جګړه کې مختصوي دي او دلته حتی زولې سم چې داسې خلک سره فنی کارکونکي چې انفجاره مواد جوړوي سي او د ډیرو خلکو د مثلا دایشو نور تل چې لږ فعال دي دوی سره همکاري کوي چې اقتصادي وضعیت هم خراب ده. دا به خلک د پیسو مقابل کې ډېر کار نه وکړي. تاسو لیدل چې طالبان هم په خپل ځینې انفجاره مواد جوړول د بوچکول لارې، بوچکول لارې انفجارات کول په سرکونو په ډېر همدا مسجدونو همدا ښوونځیو کې دویم کړي دي. نو زه ویلی سم چې امنیت خو یوازې دا نه ده چې خلک دوی واک ته ورسېدل او خلک هم پخوانی دي، دوی پخوانی دورې ډار هم په سر کې وو. تر یو څه وخته په اول ابتدا کې ډېر حکومتونه چې راځي امنیت وي، خو وروسته د کارکردګي د حکومت همدا چې لکه زه بیا وایم چې دوی افغانستان نیولی مګر دا د حکومتداري په خاطر باید راغلي، نه د غصب قدرت قاتل. دلته ډیر مستقی خبرې دي. تاسو پی چې ما ولس کار تحصیل کړ بیا څلور کال یوازې پولیسو کې دا ځانته ځانګړي ذکر غواړي په زور او په جبر همیشه نه کیږي، باید د خلکو مینځ لاړ شو، د خلکو فاصله باید موږ نه ني ام دا اوس د خلکو مینځ کې کچری نه وي. دوی ته خلک راپور نور کی دوی نشي کولای چې د خپل امنیتی ارګانونو سم سنبال کی. مستقی خلک ډیر ضرورت دي او مسکی خلکو جنو فرار کړی دا ځینې په کورونا سي دوی تر اوسه پورې جسکول نه دي. دا لړۍ کچره دوام وکي د امنیت پر اوسلو کې همداسې تبلیغونه دي، لړۍ ډېر روان دي، د شاوخوا همسایګانو اعلانونه دي، داعش د ژوند کېدلو نورې ډېرې دي.
مګر تاسو چې د خلکو خبره، د خلکو د همکارۍ خبره کوي، طالبان ادعا لري چې په خلکو کې دوی ځای لري او د پرګنو سره د پراخو تماسونو په مرسته دوی په خنۍ حکومت پر زولای دی.
نه هسیم نه ده پخوانی حکومت تاسو پوهیږئ چې په کې فساد او خلک لکه تیر ځل چې د اشرارو د مجاهدینو د حکومتداري نه چې ملک الطایفي وه په افغانستان کې شل 15 کاله مخکې خلک سپوږمو ته راغلي وو، خلکو د خدای او بله اداره غوښتله، یو بل نوی نظام یې غوښته، او که هغه د هر چا په لاس کې وای ځکه د خلکو ژوند ډېر خراب و. اوس هم په جمهوریت کې هم د امریکا تعرض په افغانستان یا ورتګ یې په رقم چې دوی حسابوي، او همداسې د جمهوریت ناندرۍ په یو وار کې دوه ولسمشرانو فساد ظلم ځینې وحشتونه، البته په جګه سره ټیټ عام خلک عام کارمندان داسې نو رشوت، نو خلک مجبور وو چې بل لار نه دوی سره جزو چې دوی راغلي دي، له دوی نه حکومتداري غواړي، له دوی نه د خلکو د اساسي ژوند تسپی دي، خلکو فقر او د اقتصاد وضعیت ډیره جد خرابه ده، او بل دغه وړي ګروګان په دغه حالت کې قوي کېدلی شي. نو د امنیتي بخش لپاره یوازې ځانونه چې ټول افغانستان پلاس کې ډېر حکومتونه چې آرامه دي، مګر هلته هغه خلک چې غواړي جرم وکړي یا تروریستي ډلې هغوی استفاده کوي، هغوی بیا دې ته نه ګوري چې څومره خلک د طالبان سره ستو کې نسته، هغوی خپل کار کوي. زموږ تحریمونه ډېر باید دي شي په افغانستان کې وضع کړکېچنه شي. مننه.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا ګره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه فکر کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د اختر ورځ درازې چې اوریدونکو ته هم بلنه ورکو چې په دې خبرونه کې راشي او خپل نظر د امنیت په باب شریک کړي. فکر کوم چې موږ لا هم د اوسې لرو سپای سره اشاره کوي چې اوریدونکو پلان کړي. بله مهرباني وکړئ 25 دقیقې بس د خرغلاست. اختر مو مبارک شه او نظر مو د امنیت په باب وایست.
خیر وشو، خدای دې مان بارک در. دا خبره چې اندر صاحب کوي چې طالبان د جګړې لامل و، د غلا او د فساد لامل خو بیا نه و.
بله
اوریا
اورو تاسو وایئ چې د غلا او فساد لامل نه و، د جګړې لامل و. مهرباني. هو استدلال دا دی چې کله چې د امنیت په باب خبرې کوو چې په افغانستان کې پخوا امنیت نه و، خو د طالبانو له راتلو سره امنیت ټینګ شوی. استدلال دا دی چې خو جګړه خو طالبانو کوله.
صحیح ده، جګړه خو کوله، خو عام ولس ډېر نه و جنې په عذاب، له غلا او له رشوت ډېر په عذاب.
تاسو نوم مو را معرفی کوي، په کوم ځای کې اوسېږئ، له کوم ځای مو زنګ وهلی او کار مو څه دی؟
کار مو بزګرې ده، له هلمند ولایت نه راځي ولسوالۍ.
نوم مو نه غواړئ چې ویې وایې؟ تیراله. بل تاسو البته مننه کوو. یو بل اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ 25 دقیقې بس دی، ځان معرفي کوي او بیا مو نظر ووایاست.
سلام علیکم تکل صاحب، تاسو ته او میلمه ته او ټولو اوریدونکو ته د اختر مبارکي خپل ور سره وایم. کابل څخه مې درته زنګ وهلی.
مهرباني وکړئ نوم مو کنه وایاست، اختیار لرئ کوي خلک به تاسو پیژني.
خیر دی، زه به دغه مره وایم تکل صاحب، د امنیت په اړه باندې چې امنیت خو ګرچه د اندر صاحب خبره باندې چې امنیت خو رښتیا هم ټینګ دی، خو نسبي امن دی او هغه هم خاص فزیکی. زما په اند باندې چې آینده کې او ډیر لنډ وختونه کې امنیت لا هم خرابیدونکي دی، بدبختانه زه باید بدبختانه وایم، ځکه چې کتاب فکر کړی کله طالبان لومړی ځل مثلا جمهوریت جوړ شو، دوی فکر کوم 2008 کې کوم کال کې راڅرګند شوی دی، تر دې د مفورې در حالی کې چې دوی په لومړی کال لا کال پوره نه دی، او دوی په خالي باندې څومره چپ هي څومره شیان جوړ شوی دی. او دوه هم خبره، کله طالبان مثلا د حکومت په وړاندې باندې مقابله کوله یا جګړه کوله، ډیرو ورستیو کې دوی داسې کارونه ته لاس واچول لکه د پایو له منځه وړل د برقونو د پایو له منځه وړل یا داسې نور کارونه، در حالی کې چې د دوی دولت لا هم کال پوره شوی نه دی او دې شیانو ته د دوی مقابل جهتونه که هغه مقاومت ته او که دایش ته کار څوک دي هغوی لاس واچوو. نو زما فن باندې امنیت خو بد وخت نه بیا باید ووایو چې خرابیدونکی دی لا هم، خو د دې د مخنیوي لپاره ما یو وړاندیز دا دی چې لکه څنګه چې میلمه هم وویل چې مثلا باید مسلکي کادرونو مسلکي شخصونو ته د وظیفې وسپارل شي، نه یوازې طالب ته، په هر اداره کې وګورئ اوس سید وزیر او دغه خان هغه سیاسي بسونه چې دي هغو دی دوی خو د ریاست ولایتونو کې او د نور اداراتو د مدیریتونو او د شیانو ته خو د مسلکي خلک وسپارئ. او بله خبره دا د دوی بعضې اقدامات دا هم د دې سبب کیږي، مثلا د پوهنتونونو جلاوالی جلا دې کړل صحیح د مشکل نه لري، دا تاق جفت جفت تاق چې کوي او یا نور محدودیتونه یا نورې لاسوهنې دا خپله د دې سبب کیږي، د دې باعث کیږي. حتی د خپله محصلین زه خپله یو محصل یم، محصلینو کې داسې انګیزه ده، خدای نه کرده چې د محصلین کوم مخالف جهت ته لاړ نه شي. نو دوی نه مې غوښتنه دا ده که ګرچې حکیمي صاحب که چېرته وصل شولو دا غوښتنه موږ ورته مطرح کړی چې داسې اقدامات باید ونه کړي چې مثلا ځوانه طبقه بیا د دوی په مخالف کې ودرېږي. که ځوانه طبقه دوی مخالف کې ودرېدله، مننه ډېره.
تاسو نه ډېره زیاته مننه. اندر صاحب، تاسو د دې دواړو اوریدونکو نظریات واورېدل، دواړه په دوو مختلفو جهتونو کې خبره کوي.
د دواړو خبرې مو واورېدلې. د هلمند نه چې کوم بزګر رول غږېدلی و د هغې خبره ما جواب کړې ده. ما ویلي چې جګړه وه، جګړې مخالفین واضح خبره چې طالبانو او طالبان واک ته ورسېدل. زه د یو افغان په توګه، د یو مسلمان په توګه چې کله جګړه ورکېږي دوی هم افغانان دي، په ټولو میډیاګانو کې ویلي دي. دا یو ډېر ښه کار ده. په افغانستان کې د فساد خبره ما هم وکړه ده، فساد او ظلم او تعرضونو او یرغلو زموږ وطن د مستمرې لاندې و. په چارواکو ډېر په جګه سوی فساد کوو، همدا علت و چې دوی کامیابي علت هم څو او خلک له دوی سره و. دا یو واقعیت اثر نه شو پټوی. دغه هغه میلمه لکه چې په خبر پوه شو موږ هر څه واضح وویلې. خبره د امنیت ده دلته، دا د ټولو وطن ده. دا یوازې د طالبانو د دې یو لک نفره بیری دوی دا وطن نه ده، ټول افغانان 15-30 میلیونه افغانان ژوند کوي. مختلف قشرونه دي، مختلف حزبونه دي، مختلف ملتونه دي. دا ټول باید د حکومتداري په آینه کې ځان وویني او دا حکومت باید ټول لپاره خدمات ارزه کړي. حکومتونه چې جوړیږي د ولس د خدمت لپاره. په دې کې موږ ګوره تر اوسه یو اساسي قانون نه لرو. زموږ د ښوونځیو مکتبونه چې په ټوله نړۍ کې موږ ورته وشه نه لرو، د نجونو مکتبونه دا بند کړي دي. مثلا نور داسې د په ټیټه سایه باندې خلک کنټرولېږي چې خبره د افغانستان ملي منافع ډېرې اوچتې دي. تاسو ویني چې نړیوال څومره تحریمونه کوي. موږ باید نړۍ سره تعامل ته لاړ شو. دا موږ اوس لکه یو کلی غوندې، موږ بې له نړۍ نه ژوند نشو کوی او نړۍ هېڅکله نه غواړي چې داسې حکومت چې هلته خلکو ته خدمت ونیسي، ازادي د بشر، د حقوقو، د ښځو تر پښو لاندې شي. همدا چې د بل ځوان میلمه خبرې خو زما له خبرو سره مطابق وي. که چیرې ښه حکومتداري ونیسي، موږ تجربه لرو، هر حکومت چې په لومړی سر کې راغلی ده دوی ډېر ښه روان دي. خو همدغه ناخوالې دي چې ګروګانې مخالفې ډلې وټپتا کوي، اوس خو تیارې پیدا دي او نړیوال هم مرستې ورسره کوي. که داعش ده، که جبهات د مقاومتونه دي او یا ازادي دي، دا ټول. بلې
اندر صاحب، د دې اوریدونکي دا د دوهم اوریدونکي په خبرو کې یوه خبره هم په زړه پورې ده او هم یو څه ویرونکې ده. دی وایي چې که د طالبانو اقدامات په دې ډول سره دوام وکړي، داسې نه شي چې د محصل تر سویې پورې یا د زده کوونکو ځوان کول تر کچې پورې خلک د طالبانو پر وړاندې په مخالفو جبهو کې راټول نشي. په دې باب ستاسو نظر؟
تکل صاحب، یو بې طرفانه قضاوت به موږ کوو. هغومره چې میډیاګانې مثلا خبرې کوي، تبلیغونه کوي، هسې نه ده. په افغانستان کې خلک تر اوسه پورې دومره ډېر نه دي ناراضه. خو دا یو وړاندوینه وه چې دې ځوان وکړل او دا ډېر حقیقت ویلې. موږ باید د روشنفکر قشر ته دې توجه وکړو که چیرې د دوی غوښتنې ونه منل شي. او محصلین هم له ځینو ډلو سره، حتی پخوا په جمهوریت کې محصلین ډېر له مخالفو ډلو سره جاسي وو. هماغه علت و چې جمهوریت پایې ډېرې سستې وې. ځوان قشر نه ورسره.
مننه تاسو نه. هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه یې غواړم یوازې په داستاني ادب
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره درسره ثبت کړئ 00 4 22 12 6 41 یو بل اوریدونکی هم لرو مهرباني وکړئ 25 دقیقې پروگرام دی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل نظر ووایئ
وعلیکم السلام
مهرباني وکړئ اختر مو مبارک شه او بیا د امنیت په باب طالبان کولای شي چې په افغانستان کې په اوږد محل کې یعنی د راتلونکو لپاره امنیت ټینګ کړي دا امکانات او دا وس لري
او ان شاء الله دا امکانات او وس لري دلته خو لوګر کې لوګر نه سره تماس کېما لوګر خدای اختر منځونه سی وسو ډیر امنیت نیولې او تدابیر نیولې ان شاء الله اس کوم په هو نسوا
تاسو خو لیدل چې په تیرو څو اونیو کې پرله پسې د داعش ډلې لخوا چې مسؤلیت خو یې داعش ډلې د یو شمېر حملو منلی د ځینو نورو یې نه دی منلی ولې داعش ډله عملا فعاله ده په افغانستان کې د دې پر وړاندې به په کومو وسایلو او امکاناتو طالبان امنیت نیسي
طالبان داعش داسې قوي داعش نهشته چې طالبانو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي
خو هغه ضعیف داعش خو هم د اوس امنیت ګډوډ کړی
او خدومره نه ده کړی لکه مخکې یغه نظام کې چې جنګونه به تودنې به وي که نه او داعش خو طالبان پر وړاندې ډېر قوي ډله نه ده انشاءالله چې طالبان د خلکو زړونه لاسته راولي داعش به هېڅکله بریالی نه شي نه هغه وشي
څنګه طالبان کولی شي چې د خلکو زړونه لاسته راوړي
یعنې د ښوونځي بند نه کېږي جنکیانو ښوونځي ونه تړي او نور داسې پایلې قانوني کارونه ونه کړي
مخکې زمونږ میلما اندر صاحب ویلی چې د پخوانی حکومت پوځیان یعنی د ټیټې کچې پوځیان سرتیری او افسران دې ته طالبان باید ونډه ورکړي ستاسو په نظر طالبان باید دوی ته ونډه ورکړي په راتلونکي پوځ کې
ونډه اوس هم ورکړې ده بعض ادارو کې ډېر پخوانی کارکوونکي دي دی اردو مثلا دی اردو سربازان ستاسو سم دلته لوګر کې کام کوي ستاسو نشي نه دي ټول له مخې نه ملایان دي طالبان دي
ستاسو نوم څه دی او څه کار کوي
زه خو خپل محصلم او کار نه لرم تر اوسه
ډېر ښه ډېر زیاته مننه یو بل اوریدونکی هم لرو په لاین کې دی بلې مهرباني وکړئ 25 دقیقې پروګرام دی
بلې محترم ټکل صاحب سلامونه می قبول کا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام اختر مو مبارک شه او د امنیت په باب تاسو نظر
ورو پښتون د جوزجان څخه سلامونه تاسو وړاندې کوم عبد الله یو د کوچنی اختر مبارکي در تمام موږ پرون اختر او تاسو نن اختر دی موږ تاسو د اختر دی مبارک شي الله تعالی مول مون ضروري او تراوی قبول وکړي
مهرباني وکړئ ډېره زیاته مننه د امنیت په باب کوم خاص نظر لرئ د میلمه خبرې مو هم واورېده او د ځینو نور اوریدونکو خبرې مو هم
سفر په جوزجان کې اختر او موږ اختر تیر کړی د اختر منځونو مو وکړه په جامعګانو کې په علماء او تقاریر وکړه زه خپل یو د هغه علماء څخه هم خلکو د امنیت په اړه کې اوس خو ان شاء الله تعالی شه امنیت نشي امنیت راغلی دی او خلک د درست امنیت په تمه دي دا یو امنیت نه دی چې نو مقصد نشي امنیت خوراغلی دی ولیکن دلته یو فزیکی امنیت پکار دی رواني امنیت پکار دی روحي امنیت پکار دی شاشي امنیت پکار دی اقتصادي امنیت پکار دی نو دغه امنیت تر نور امنیتونو ته موږ دراتک په هیله یو سرګي پلار وي بلکې خدای تعالی امنیت راولي
قاری صاحب دغه برخی چې تاسو د امنیت یادوي تر اوسه پورې په کوم وضعیت کې دي یعنی رواني نظر تاسو د امنیت احساس کوي او فکر کوي چې تاسو گاونډي یا نور خلک
دا نور امنیتونه هم اشاره درته وکړي چې دا یو امنیت چې څو په چا کار نه لري غل نه سره ځنه نه سو مقصد خلک ګمیر په آرامه پزا کې یون کې اماده شي شي امنیت اقتصادي امنیت روحي او رواني امنیت دا امنیتونه اوس نه ستنو افغانان په هیله دي دا هغه وخت لا شي طالبان د جهان سره سازش ورکو چې او د زموږ په خواني نظامیان چې دي په ټیټه کچه هغه باندې رحم وکړي، بلکې له ځانه سره یې ودروي. او بل دا دی چې دغه دی دغه یو حکومت یو امشمول حکومت جوړ کړي، هغه وروڼه چې ناراضي دي هغه هم راولي ځان سره یې ودروي، نو بیا به افغانستان ته دغه نور امنیتونه هم راځي او واقعي سوله به هم راځي او د وینې د وینې تویدل به هم بندېږي.
قاري صاحب، یوه پوښتنه وروستۍ که لنډ ځواب راکوي، چې طالبان خو وایي چې زموږ حکومت ټول شموله دی؟
دوی خو وایي چې زموږ حکومت هم شموله دی، ولیکن دلته خو خلک ستاسي انتقاد پر لري چې هم شموله نه دی. هم شموله خو موږ دې ته وایي چې احمد و محمود و کلبي و مقصود ټول په دې حکومت کې شریک.
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په وروستیو څو دقیقو کې یو له ستاسو له ګډون نه ډیره زیاته مننه کوم. په وروستۍ برخه کې د دې ټولو نظریاتو په باب زموږ د میلمه د سیاسي چارو د شنون کې احمد خان اندر نظر اورو. اندر سره مهرباني وکړئ.
مننه کوم. څومره ښکلې خبرې زموږ هیوادوال کوي، او ته میاشت کې چې طالبان اسلامي تحریک واکتر سره ګوري د خپل ولس اواز باید واوري. موږ بیا وایم تجربه لرو چې هر حکومت چې یو قطازي په یو حزبي سیستم کې دی هغه ناکام شوی دی. وینې زموږ ملا صاحب، قاری صاحب، ماسل، بزګر امنیت غواړي، خو دا رقم امنیت نه چې موږ د اختر موږ په خیر سره وکړو، امنیت په جماعت کې د امنیت غوښتنو دومره موږ مجبور شوی. افغانستان خلک کار غواړي، د افغانستان خلک تعلیم غواړي، پیشرفت غواړي، نور دومره ظلمونه ور باندې کړي. اما یو روس راغی، موږ څلور مننه شهیدان کړي، بیا امریکایان ټول ظلم نور کچېره واقعا موږ افغانان او مسلمانان نور باید خلکو ته خدمات وړاندې کړو، د دې خلکو په زخمونو باید ملهمونه کړو، د دې خلکو خبر ته غوږ نیسو. ټول عمر موږ چې ویلې د اتمې شته تحلیلګران چې سیاسي اجماع باید شي، ټول اقشار کې د وطن دي ټول ده نه منله. اوس چې امریکا او یا نور ایران ورته ویلې دي طالبان د لوی جرګې وطن کې هغه نوم ته مجبور دي چې نوم کړي. موږ تاریخ لرو، موږ انانات لرو، موږ افغانان یو پنځه کلن تاریخ لرو. لوی جرګه زموږ یو هغه انانه ده چې اساسي قانون او د ولسمشر نه لوړه درجه لري. نو دوی ولې پاربین ونه چې ګرځي؟ موږ باید دمدغه لوی جرګه د ریکو ترغو د افغانستان د خلکو زړه سره وړي او دا حکومت کړي افغانان لپاره کې باید افغانانو خبر ته وګنځي. مننه کوم لغه له تاسو نه او له افغانانو چې خبري وکړي، تاسو وګورئ څومره خپل خبري کوي. طالبان باید دغه غواوري او دلته باید یو ښه نظام راشي چې ټول افغانان خپل دغه انداره کې ځان وویني.
ډیره زیاته مننه. مننه اندر صاحب، د سیاسي چارو شنونکي احمد خان اندر و چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته. ستاسو له ګډون نه هم مننه قدرمن اوریدونکو. او د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرمفتش مفتي لطیف الله حکیمی هم په دې خبرونه کې د ګډون ژمنه کړې و چې زموږ لپاره له پرله پسې هڅو سره سره ونه توانیدو چې تماس ورسره ټینګ کړو. تر بیا د خدای پامان.
خطي خلي ثياب الفكاك لي Altyazı M.K. خوشا خالینا